دا مشال اړو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 صفه کابل کې ولسمې بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل آیاز او نجيب امیر د په هر کله وای. په دې خبري غړې کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. لومړی د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له نجيب امیر.
شپامو کې د خبرنو سرټکو ته په اسلام آباد کې افغانانو د طالبانو خلاف مظاهره وکړه. انجلینا جولی د متی الله او ساده خوشی کې دوه غوښتنه کړې. امریکا وایي د روسیې او شمالي کوریا ترمنځ د وسلو احتمالي تړون د ملګرو ملتونو له قراردادونو سرغړونه. پوره خبرونه لزګونو افغانانو پرون په اسلام آباد کې د مظاهره په ترڅ کې لنډیوالو غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژني. په مظاهره کې ډیری برخه د میرمنو او دوی د نېشنل پریس کلب مخې ته سره راټولې وي. مظاهره کوونکو د اگست 15 د تورې ورځې په توګه ولمانځل ځکه چې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شول. دوی په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له بشري حقونو سرغړونې ته د پام وکړي او د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. د فرشته رامین په نوم د مظاهره یو منظم کونکي مشال لړیو ته داسې ویل:
تقریبا 2 پیش
دوه کاله پخوا په 15 اگست افغانستان د طالبانو لاسته پرېوت. د افسوس خبره دا ده چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو تنظیمونه د افغانانو غږ نه اوري. په افغانستان کې ښځې او جنکۍ دوه کاله کېږي چې د تعلیم، روزګار او دفتر ته تلونه محرومه دي. افغانستان د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره په یو زندان بدل شوی دی.
تر دې مهاله د نړۍ یو هیواد هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د پاکستان لړمحالي حکومت د پیټرولو بیې لوړې کړې. د پاکستان د خزانې وزارت پرون د پیټرولیم مصنوعاتو د بیو د لوړېدو لایحه خپره کړې ده. د نوو بیو له مخې پیټرول 19 روپۍ فی لیټر ګرانېدو سره سباندې 290 روپو ته رسیدلې. د ډیزلو بیه د لیټر په سر 40 روپۍ لوړه شوې. اوس یو لیټر ډیزل سره د پاسه په 293 روپو خرڅېږي. ځینو پاکستانیو رسنیو لیکلي چې دا د پاکستان په تاریخ کې د پیټرولو او د ډیزلو تر ټولو لوړې بیې دي. د پاکستان خزانې وزارت په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي په تیرو 2 کې په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوې چې په نتیجه کې په پاکستان کې هم د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه پورته کړل شوي دي. د خزانې وزارت د تیلو بیې یو ورځ وروسته لاغي لوړې کړې چې انور الحق کاکړ د پاکستان د لړمال حکومت د وزیر اعظم په حیث سوګن پورته کړ. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي یو سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر افریدي پرون مشال اړیو ته ویل چې د انعام الله په نوم دغه سرتیری د ملک دین خیلو په کوی بازار کې د نامعلومو وسلوالو په ډزو ژوبل شوی چې وروسته یې په روغتون کې سا ورکړه. نوموړی وایي وسلوال تښتېدلی دي. د وژل شوي سرتیری جنازه بیګا د پیښور په ملک سات پولیس لاین کې وشو چې پکې د پولیس والا چارواکو ګډون وکړو. په خیبر ضلع کې له تیرې سمودې راهیسې په پولیسو ایف سی ځواک عوامو خلکو او قومي مشرانو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر سیاسي او مدني فعالانو د بدامنۍ ضد احتجاجي جلسې او غونډې هم وخت په وخت ترسره کړې دي. د هالیوډ فلمونو وتلې ستوري او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ په خوانی ځانګړي استازي انجلینا جولی د متی الله او ایسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویسا په افغانستان کې د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر دی چې دا مال له طالبانو سره بندې دی. انجلینا جولی د څرګندونې متی الله او ایسا ته په استول شوي یو لیک کې کړي. د دغه لیک یوه کاپي ازادي راډیو ته هم رسیدلې چې پکې انجلینا جولی لیک کې له ټولو هغو کسانو سره یو ځای د ویسا د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي او خپل آواز پورته کوي تر څو ویسا او نور فعالان بیرته د دې جوګه شي چې خپل مهم کار ته دوام ورکړي. متی الله ویسا د مارچ پر 28 کابل کې نیول شو. امریکا وایي که روسیا له شمالي کوریا سره د وسلو تړون کوي نو دا به د ملګرو ملتونو له قراردادونو څخه سرغړونه وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان ویدان پاتل پرون ویل د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ هر ډول امنیتي همکاري او د وسلو معامله په څرګند ډول د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل له قراردادونو څخه سرغړونه وي. تر دې وړاندې د اگست په 15 چې پیانګانګ د خپلواکۍ د ملي ورځې په توګه لمانځي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ترمنځ په تبادله شو پیغامونو کې دواړو خواوو د اړیکو د پراخوالي یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي روسیا پر اوکراین د خپل جارحانه جګړې د ملاتړ لپاره د نړۍ په ځینو تر ټولو ګوښه شو هیوادونو شمالي کوریا او ایران باندې تکیه کوي. د څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو د شمالي کوریا له سرخر پیانګیان څخه لیدنه کړې. د خبرونو پای
خبرونه مله مشال لري واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. کچره سرواني غړی تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم باورې. په اسلام آباد کې افغانانو د طالبانو د واکمنۍ پر ضد مظاهره وکړه. دوی د اگست 15 د تورې ورځ په توګه یاد کړه. شنونکي وايي افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ دوه رئیس په پاکستان کې هم امنیت خراب شوی.
د افغان طالبان تغوی کامیاب شو هم دغه سوچ هم چې د پاکستان د طالبانو هم دی لہذا موږ هم د کامیابۍ طرف ته خپل مزل چې هغه تیز کړو په دغه حواله باندې هغوی خپلې کاروایانی زیاتې کړې دي.
په یو بل رپورټ کې به واوري چې آیا په اوسني سیاسي حالاتو کې به پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته ستون شي او کنه. پېښور پوهنتون د شپې کلاسونو شفټ شروع کوي. د پوهنتون وایان نومان خان وایي
دا یو اپورچونیټی دا چې هغه په ایوننګ شفټ کې داخلي والی او خپل ایڈمیشن چې کوم دی هغه وکي او کوالیفیکیشن کنټینیو کړي.
دا کور می خلک دا چټک انټرنیټ بندې دو اندېښمن کړي دي.
آنلاین کلاسونه دي د وډکو ولا داز دي کیږي طلبه ولا ډور ټول کاروبار انټرنیټ سره دی. دنیا نو سړې ته خبر کی هغه انټرنیټ سره تعلق لري.
نور موضوعات هم تاسو لپاره لرو له مشال رادیو سره. مشال لري تاسو غواګي د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې اوسیدونکو اغوانانو د اگست 15 د تورې ورځ په هیڅ ولمانځله. دوی په افغانستان کې طالبانو د اقتدار لاسته راوړلو دوه میکلیزي پرمحل د غندل لپاره راټول شوي وو. د مظاهره کې د نارینو او ماشومانو ترڅنګ په زیات شمیر کې میرمنې هم شاملې وې. دوی په نړیوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې له بشري حقوقو سرغړونې ته دی پام وکړي او د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو نه دی ډډې وکړي. نور تحصیل د رشید خټک په دې رپورت کې اورو چې د مظاهره کوونکو په غږ پیلېږي.
دا غږونه د خغه احتجاج کوونکو چې د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې راغون شوې دي او تور ورځ لمانځي. احتجاج کوونکو وایي چې دوه کاله په خوا په 15 اگست په افغانستان کې طالبانو واک په زور ترلاسه کړو او له بشري حقوقو سرغړونه پیل کړه. د احتجاج وی منظم کوونکو فرشته رامین مشال لري ته د دې ورځې په مناسبت او د دوی د احتجاج په اړه ویل.
تقریبا 2 سال پیش در چنین روز 15 اگست افغانستان به گروه طالبان سپرد.
دو کال په خپله د 15 اگست افغانستان د طالبانو لاسته پریوت. د افسوس خبره ده چې نړیواله ټولنه او د بشري حقوقو تنظیمونه د افغانانو غږ نه اوري. په افغانستان کې خزه او جنکۍ دوه کال کېږي چې د تعلیم، روزګار او دفتر ته دونه محروم دي. افغانستان د خلکو لپاره په خاصه توګه د خزه لپاره په یو زندان بدل شوی دی.
افغانستان به یک زندان مبدل
شو. احتجاج کوونکو کې خزه، ماشومان او سړي ټول شامل وو. خوډر شمیر پکې د خزه وو. دوی بنرونه او د خپل وژل شوی او یا له درکه شوی خپلوانو تصویرونه هم نیولې وو. یو بل احتجاج کوونکی بانو اختری مشال لډو ته د پښتنو په جواب کې ویل مونږ نړیواله ټولنې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د مرستې ادارې او نورو د بشري حقوقو سازمانونو ته وایو چې د افغانانو غږ چوپ کولو هڅه مه کوئ. مونږ د خپل حق لپاره راوتو. مونږ د خپل حق لپاره احتجاج کوو. د تورې ورځ مانځونکو او ورځوړونکو په نړیوالو غږ وکړو چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو نه ډډه وکړي. پښتون کمپرس سیاستدان او د بشري حقوقو مدافع افراسیاب خټک د ورځې په مناسبت په خپل ایکس یعنی په خوانی ټویټر پاڼه لیکلی دی غربي قوتونه د 16 ورځې د طالبانو سره بوخت دي. د دوه تړون تر ټولو بد تړون دی ځکه چې په دې کې د طالبانو ټول شرطونه منل شوي دي. نتیجه دا ده چې د افغانستان نه د خلکو لپاره په خاصه توګه د ښځو لپاره یو زندان جوړ شوی دی او اوس یو ځل بیا ترګرۍ زاله ده. د دمونه ورته چې په 15 اگست کال 2020 کې طالبانو واک تر رسیدونه وروسته ډېر افغانان نور هیوادونو ته کډه شوې دي. یو شمېر افغان کورنۍ په اسلام آباد کې هم اوسېږي او له سختو شرایطو شکایت کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشر لوی د تاسو غوږی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د مخې ته راتلون د پس په گاونډي پاکستان کې هم امنیتی وضعیت په تیر دوه کلونو کې مخ په خرابېدو دی. تیر کال حکومت د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو هڅه هم وکړه خو څه نتیجه ورنکړه. چونکه وای پاکستان د ترهګرۍ خلاف سرګند پالیسی نه لري او نه هم کوټلي اقدامات کوي، نو ځکه امنیتی حالات د خکېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته روان دي. خو ځینې مهمو پاکستانی امنیتی چارواکو په دې رستو کې ویلي چې د داعش تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو پر ضد یې کاروایانی پیل کړي دي. نور تفصیل د غلام بوس په دې تفصیلي رپورټ کې ورو
د وسلوالو سره تیر کال د مذاکراتو د ناکامه هڅو رستو د پولیسو شمیرې ښایي چې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي. د پیښور د پولیسو لخوا د اگست په 15مه نیټه په خپور شوي بیان کې راغلي دي چې پولیسو د اگست په 15مه د شپې پر مهال د متنو په علاقه کې په پولیس چیک پوسټونو درې تازه وسلوال بریدونه په شا تمبولي دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو د شمیرو تر مخه د تیر کال په نسبت روان کال د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی او په مجموعي توګه د تیر کال په نسبت د 2023 په لومړیو شپږو میاشتو کې په بمی چاودنو او هدفي بریدونو کې تیزی په نظر راځي. په دې وروستیو کې په باډه او خیبر او پېښور کې هم په پولیسو وسلوال بریدونه ترسره شوي وو او بیا د خیبر د ولس لخوا د امن لپاره یو لاریون هم ترسره شوي وو او په شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم په قبایلي مشرانو او ځوانانو هدفي بریدونه زیات شوي دي. په پېښور کې خبريال او شینون کې شمس مومن وایي په افغانستان کې دوه کاله وړاندې د طالبانو د واک سمبالولو او بیا تیر کال د نومبر په میاشت کې د تحریک طالبان پاکستان سره د روانو مذاکراتو د ناکامه کېدلو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي.
چې دلته سو طالبان چې د جیلونو نه خلاص کړي شو او سو په هغه ټیم کې چې کله د مذاکرات شروع او وی چې د پاکستان تراغلل نو تر اوسه پورې بیا داسې ریکارډ هم نشته دی یا نه داسې غټې اپریشن شوې دي چې داسې غنلی شوې چې یاره دغه خلک چې کوم د جیلونو نه خلاص کړی شي دي کوم چې دا غزینه مخکې دغه ټایم کې راغلي دلته د هغوی سره روستو بیا څه وشو. یاره درېیمه وجه بیا دا هم ده چې په افغانستان کې چونکې د کوم نظام دپاره د افغان طالبانو خپلې سرګرمیانې د تیرو شلو کالو راسې جاري ساتلې وي او هلته هغوی کامیاب شو. همدغه سوچ همدغه نظریه او همدغه فکر چې دی دا د پاکستان د طالبانو هم دی او وو مخکې، نو لهذا موږ دې هم د کامیابۍ طرف ته خپل مزل چې دی هغه تیز کړو. په دغه حواله باندې هغوی خپلې کارواني زیاتې کړي دي.
روان کال د جنوري په 13مه نیټه په پولیس لاین پېښور کې په جمعات کې په ځانمرګي 14 کې سلور اتیا کسان وژل شوي وو او بیا د جولای په 13مه نیټه په باجوړ کې د جمعیت علماء اسلام په سیاسي ونډه کې د دولتي اسلامي د خراسان څنګ لخوا په ځانمرګي بریټ کې تر 15 او زیات کسان وژل شوي وو. روان کال د دوه تر ټولو خونړي وسلوال بریدونه په خیبر پښتونخوا کې مخې ته راغلي دي. په اسلام آباد کې د شخړو او امنیتي متعدد یاتو د مرکز لخوا د 2023 د لومړی شپږو میاشتو د راپور تر مخه په پاکستان کې په مجموعي توګه روان کال د وسلوالو په بریدونو کې 90% تیزی راغلی ده او په دغه شپږو میاشتو کې په 201 بریدونو کې 309 کسان وژل شوي وو چې پکې 104 بریدونه په خیبر پښتونخوا کې شوي وو چې پکې 216 کسان وژل شوي دي او د دې شمیرو په اساس خیبر پښتونخوا صوبه تر ټولو زیاته متاثره شوې ده. خو بلې خواته د خیبر پښتونخوا د پولیسو د ترهګرۍ ضد ادارې او نورو امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوال تنظیمونو په ضد کاروایانی روانې دي او پولیسو د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه د ځینو وسلوالو د نیولو داوا هم کړې ده. په دغه اړه د اگست په 9مه نیټه په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد پولیسو څنګه سی ټی ډي مشر سویل خالد یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویلي وو پولیس کا او سی ٹی ڈی کا پلان جو ہے وہ یہ ہے پولیس او سی ٹی ڈی پلان ہم لا دے چې پورا عملیات روان کړی دی او د دې ډیر خلک نیول شوی دی. د ٹی ٹی پی باجاور ټول تنظیم په داعش کې شامل شوی او په ځینو ځایونو کې دوی شریکه همکاري کوي او تحریک طالبان پاکستان او داعش په شریکه د باجاور 14 کړی
او داعش نے مل کر یہ جو ہے باجوڑ والا واقعہ
کیا ہے. په پېښور کې خبريال حسینن کې شمیم شاهد وایي پاکستان د ترګری زد یو کوټلی او واضحه پالیسی نه لري، نو ځکه تر دې دمه په ترګری قابو نه ده موندلی.
زه خداوم چې دا ځکه زیاتیږي چې یو خو پاکستان د ریاست د ترهګرۍ په ختمولو لپاره څه کوټلې څه متفقه پالیسی نشته. دا یو غټه وجه ده. دویم غټه وجه دا ده چې دی د پاکستان دا وی چې هر موږ به د افغانستان کې چې کوم حکومت راغی دا به موږ سره کومک کوي یا دغې نه د دې توقعات نو هغه اوس حالت هغه شان نه دي. هغه لږ ځان له خود مختار شوی دي.
خو تیره اونۍ په بالاحصار پیښور کې د اگست په اومه نیټه د پاکستان د پوځ مشر جنرال عاصم منیر یوې غونډې ته په وینا کې د وسلوالو سره د مذاکراتو نه کولو نوې پالیسي اعلان کړې ده او هغه ویلي وو چې د وسلوالو سره د ریاست عملداري ته د تسلیمېدلو نه علاوه بل کومه لار نشته او د زیاتو وسلوال فعالیتونو د لارې وسلوال واړي چې بیا د مذاکرات لپاره پر ریاست او حکومت فشار واچوي. خو د هیڅ یو وسلوال تنظیم سره به مذاکرات نه کیږي او د ولس د حفاظت لپاره به امنیتي ځواکونه خپل مبارزه جاری ساتي.
افغانستان کې د علم او د پوهې غږ دپکی
د مشال ډو ځوانانو غږ خبرونه د جمعې په مازیګر 15 بجې پر رادیو، فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه اوریدلې او کتلې شي. په تکراری بڼه یې بیا په سه شنبه د غرمې په یوا، چهار شنبه په سهار 15 او پنج شنبه په مازیګر 3 بجې له مشال ډو اوریدلې شي.
مشال لري ته تاسو غوږی د پاکستان مسلم لیگ نون یو غړی او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف ویلی د هغوی د ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تر هغه ملک ته ستنیدې نشي چې د نیول کېدو خطر یې سل په سلو کې ختم شوی نیبي. څو ورځې وړاندې د هغه وخت وزیر اعظم او د نواز شریف کشر ورور شهباز شریف ویلی وو چې نواز شریف به په روانه میاشت کې ملک ته بیرته راستون شي. د نواز شریف د بیرته راتک په اړه پوهان هم بیلابیل نظرونه لدی او تر وسه واضح نه ده چې د با کله پاکستان ته سنیږي. نور حال له اسلام آباد راشد خټک په دې رپورت کې راکوي.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف تخپل کشر ورور شهباز شریف په شپږ مشتنی حکومت کې هم پاکستان ته بیرته رانغې او تر اوسه په انګلند کې ده. په ملک د نگران حکومت جوړدونه پس هم د راتلو نیټه معلومه نه ده. د ګوند یو غړی او د دفاع پخوانی وزیر خواجه آصف په دې اړه د یوټیوب چینل سره د خبرو په محل وویل.
بعض لوگ جو ہے بار بار پوچھتے ہیں کہ میاں صاحب کیوں نہیں آ رہے ہیں. یہ مین وجہ ہے کہ ہم
زنی خلق بیا بیا پختنہ کی میاں سے بولے بیرتا ناراضی د خغه د نرط لو وجه دارا چې مونږ خغه د سه خطر سره مخ مخ کول نه غواړو. تر څو پرې چې د خغه د نیول کې دوه خطر صفر شوی نه وي مونږ دا ریسک نه اخلو. د لري رویا د میاں صاحب سره داسې پاتې شوی دا چې د خغه خلاف فیصلې ور کړی دي. مونږ نه غواړو چې مونږ د لیډر سره بیا خغه شنه انصافي وشي څنګه چې وړاندې ور سره شوی
دی.
دا سخکاری چې د نواز شریف ته غونغړی هم د بیرته راتلو په اړه په خپلو کې متفق نه دي ځکه چې سور ز وړاندې شهباز شریف په دې حق لوي ليو
تک میاں نواز شریف صاحب کو تعلق ہے وہ قانون
تر سو پر چې د نواز شریف ته بیرته دره تک خبره ده. نو هغه قانون اوس هم موجود دی د کوم تر مخه چې د اهلای د سزا موده 15 کاله مقرر شوې ده. نواز شریف 15 کاله پوره کړی دي او اوس په هغه هیڅ پندیز نشته. ان شاء الله هغه پر اتلو میاشتې بیرته ملک ته راشي.
ان شاء الله مجھے امید ہے کہ اگلے مہینے آئیں گے ان شاء الله.
تجیانگران هم د سیاستنان غونډې په دې اړه بیل بیل نظرونه لري. تجیانگار افتخار مشونی د یو پښتنې په جواب کې مشال لړیو ته په 15 اگست اویل
اوس ډامینیشن چې کوم دی هغه د اسټابلیشمنت ډېر زیات شو. پولیټیکل خلکو د پاره چې کوم دی کنه حالات دومره ښه نه دي او خصوصي طور نواز شریف واپسي چې کوم دا هغه ماته لکه د حالاتو کې چې کوم دی ناممکن لګي. نو دا چې کوم خلک وایي چې نواز شریف راځي اسې هغه لالی پاپ دي او دا صرف هغه نواز شریف یا مسلم لیگ هغه چې کوم ورکر دي هغه موټیویټ کول د پاره چې کوم دی کنه دا د دې یو ټیکټس دی او نور نواز شریف راتل چې کوم دی هغه زما په خیال چې کوم دی هغه بالکل امپاسبل.
خو تجیانگار مبارک علی د هغه د خبر سره اختلاف وکړو او د مشال رډو پښتنه داسې ځواب کړه.
نواز شریف وطن ته بیرته دراتک په اړه باندې دقیق معلومات هیڅ اثر نشته چې دی به کله راضی. خو د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د هغې چې کوم مرکزی قائدین دي هغه هم خپلو کې په یو نیټه باندې رضا نه دي. یو لیډر یو نیټه ور کوي بل بل نیټه ور کوي. ګومان داده چې کله د وسنۍ چیف جسټس عمر عطا بندیال دا ریټایر شي در روانه میاشتې په دریمه هفته کې هغه ریټایرمنت وخت دی نو بیا لکه امکان شته چې نواز شریف سه به واپس راشي. په دې کې هیڅ شک نشته چې واپس به راځي د الیکشن مخکې
یادونه ورد چې سپریم کورټ په کال 2011 کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف ته پنامه پیپر د افشا کېدو نه پس د 1900 کې د پر ټول عمرینه اهل ګرځولې او سزا کړې وو. سموده په جیل کې ترولو نه پس هغه په ضمانت راووت او د علاج لپاره انګلینډ ته لاړو چې تر اوسه هلته دی. څو ورځې وړاندې سپریم کورټ د پاکستان جمهوري غورځنګ حکومت جوړ کړی هغه قانون هم لغوه کړو چې د سپریم کورټ د فیصلو او حکمونو خلاف ملزم ته د نظرسنۍ حق ورکولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
بالکل تاسو کولی شئ چې د عبدلاری ستاسو ټول زمنګ د مشال رادیو خبرونه دا تاسو اوریدل شئ. په خور پونتون په یو نوی اعلان کې ویلي د ماخام لخوا د دویم شفت د پیلولو پریکړه کړې ده. دوی وای د شپې په هنزي په دې مخه پیلوي چې له یوې خوا به په هنتون له اقتصادي پلبه خوشي او له بلې خوا هغه کسان به هم البر زده کړو د ترلاسه کولو چانس پیدا کړي چې د ورځې وظیفه ترلاسه کوي او یا هم نور سکار یا روزګار لري. د پېښور پونتون وای نومان خان وای د شپې په هنزي به د مازیګر له څلورو د شپې تر اتو بجو پورې زده کوونکو لپاره خلاصې وي. نور حال د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې.
دا په هنتون ویاند نومان خان مشال ریډیو ته ویل چې د دویم شفت په کلاسونو کې د بی ایس ایم فیل او پی ایچ ڈی زده کړې شامل کړې دي.
چونکه دغه جاب زی او دغه سره سبق جاری ساتل ګران وي او دغه لپاره دا یو اپورچونټی ده چې هغه په ایوننګ شفت کې داخلي والی او خپل ایڈمیشن چې کوم دی هغه وکړي او کوالیفیکیشن کنټینیو کړي. دا سیم خلک وي چې هغه د نور خارون تزيد جابز لپاره او ویکند باندې بیا واپس په خبر تر راځي. نو دا غي لپاره بیا د ویکند چې کوم پروګرام زینو هغه ورته کافی فائدہ ورکي. او بل دا چې په خبر په هنتون د ډیر وخت نه مالی مشکلات سره مخ ته او د دغه پروګرام د وژنه به ډیفینیټلی انسنټیوز به هم ملاويږي څنګه چې د پېښور پوهنتون چې کوم امپلایز دي.
د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیه پیوټا مشر ډاکټر اوزیر مشال ریډیو ته ویل چې پوهنتون سره د استادانو کمی دي لکه مې وجه چې د زده کړو عمل متاثر کیږي او اوس د دویم وخت د کلاسونو اغستو سره به په زده کړو نور هم اثر پریوزي.
پایده نه د نقصان دی ځکه چې سهار اته نه تر پنځو پورې یا څلورو پورې الډیږي خپل نور ورک لوډ کې بيزي دا به سره اکسترا راځي او دغه شانته په ویکندز باندې نو لکه دا هو اوور برډن کیږي ځکه چې کوالټي مینټین کې دوه لپاره پرمننت فیکلټی ممبرز پکار دی او زموږ د بدقسمتې نه دی وخت کې چې کم دینو کم از کم 400-500 نور استادان پکار دی پرمننت.
دا پیښور په هنتون زده کوونکی جنید اقبال مشال ریډیو ته ویل چې د مالی مشکلاتو لوجه په هنتون هر کال فیسونه سیوا کوي او نوې پروګرامونه راوړي خو بیا هم د زده کوونکو ستونزې نه حل کیږي.
د تعلیم ندوی یو قسم لا بزنس شروع کړي دوی نه تجارت ته شروع کړي چې 70,000 روپۍ به دا سټوډنټ څنګه ورکړي د یو سیمسټر فیس. دا ډېره د افسوس خبره ده او بل دا پرایویټایزیشن طرف ته چې کوم دینو یو لاره همواري نو موږ دا وایو چې دا فیس ته رعایتي نرخونو باندې چې کوم دینو دوی ته ورکړي او دویمه موږ دا مطالبه کوو چې د یونیورسيټي پرمننت فیکلټی چې کوم دینو داغه لپاره دی په هنګامي بنیادونو باندې سټپ واغستل شي.
د پوهنتون د انتظامی په وینا چې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره هم د چټې پروازو کې د کلاسونو شروع کولو اعلان کړي. د انتظامی په وینا چې د دې ګام سره به نه یوازې پوهنتون بلکې استادانو ته هم معاشي مرستې ملاويږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15315 شپته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کو چې مشال لډیو لدی وختونو نه د سهار لسالورو تر شپږو بجو، د مازیګر ل شپږو نه تر وو بجو، د شپې ل نه هو نه تر لسو، او بیا د شپې ل یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپوش پک 120 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د انتخابي حلقو د زیاتولو خیال لري، خو د یاد اداري چارواکي وای لای کومه پریکړه نه ده کړې او نشي ویل چې دا کار به کله وشي او څومره وخت به نیسي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو د کمیشن وایان سویل احمد وای که فیصله وشوه نو خای په سلورو میاشتو کې به نوي حلقه بندي وشي. بل پلو د پاکستان سپریم کورټ مشر او چیف جسټس عمر عطا بندیال هم د دې هیواد پر انتخاباتي کمیشن غ کړی چې انتخابی حلقه بندي دي پر وخت او په شفافه توګه وکړي. کمیشن د جون په 19مه ویلیول چې په 2023 کال کې د شوی سرشمیرنې پر اساس حلقه بندي د وخت د مختلف کبلي لقبله ممکنه ندي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې وار لمخي قامي او د صوبو اسمبلیانې ماتې شوې دي او د عین لمخي انتخاباتي کمیشن باید په درې میاشتو کې دنه ټول ټاکنې وکړي. خو کمیشن ویلي حلقه بندي به له سلور څخه تر شپږو میاشتو پورې وخت واخلي چې د شننکو په فکر لقبلې خای ټول ټاکنې تر درې میاشتو هم زیات وخت ونیسي. نور تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
په 2018 کې د شپږمې سرشمیرنې په مطابق د پاکستان آبادی 22 کروڑه، ولې د اومې او اخیرنۍ شمارې په مطابق د پاکستان آبادی د 40 کروڑو نه اوخته ده. د نوې انتخابي حلقه بندیانو باقاعده اعلان خو نه دی شوی، ولې د مرکزی انتخاباتي کمیشن سرچینو مشال ریډیو ته ویلي کمیشن لا هم کومه فیصله نه ده کړې. البته په حلقه بندیانو کولو غور روان دی. په خیبر پختونخوا صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف د تیر حکومت صوبایي وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه مشال ریډیو ته وویل د پی ډی ایم د تلونکو حکومت کوشش هم دا چې انتخابات وځنډوي.
که تاسو دا سنسس وګورئ دا ډیسیژن هم غیر قانوني دی، په دې چې د سی سی آی میټینګ کې دوه چیف منسٹران د پښتونخوا او د پنجاب د سناستو چې هغه خپل نگران دي، هغه خو د سیغه فیصله کول نشي د عین مطابق. د لحاظ نه هم غلطه ده چې یو آوټ ګوینګ حکومت دا نشي کولای چې خپل مدت ختمیدونه دوه درې ورځې مخکې یو نوې سنسس اپروف کی چې دینه هغه دا جواز جوړ کی چې انتخابات دلی شي.
د پاکستان جمهور تحریک د شریکو ډلو جوړ حکومت د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د ټولو صوبو په نمائندګۍ د اگست په 15مه ډیجیټل مانک کمپیوټري سرشمیرنه منظوره کړې وه. د سرشمیرنې اعلامیه د انتخاباتي کمیشن دفتر ته هم رسیدلې ده، خو لا هم ورباندې کومه فیصله نه ده شوې چې آیا نوې حلقه بندیانې به کیږي، کله به کیږي او وخت به څومره ولګي. د انتخاباتي کمیشن د خیبر پختونخوا ترجمان سهیل احمد مشاد ریډو ته ویلي هر کله چې کمیشن فیصله وکړه چې ګینې نوې حلقه بندیانې دی وشي ور باندې به کار شروع کی.
ته حلقه بندو کار دی نو د هغه متعلق به الیکشن کمیشن اف پاکستان فیصله کوي چې څنګه دا فیصله وشي. نو په دې باندې د دې نورستو تقریبا په دې باندې سه کمبیش سلور میاشتې او وخت لګي چې کوم د ضلع دی یا چې کوم زموږ د ضلع افسران دي د الیکشن کمیشن غیب د ضلع انتظامی سره چې هغه متعلقه چې کوم هغه ضروري اقدامات وی لکه کې نقشه داغه ضلع اخستل وی داغه مطابق چې کوم د هغه به د حلقه بندو هغه آبادای په بنیاد باندې هغه ایریا د علاقو هغه شدا طریقې کار دی عمل کیږي.
د خبر پښتونخوا او پنجاب صوبایي سملیانې د روان کال په جنوري کې ماته شوی وي. دغه طبيعي نگران حکومتونه جوړ شوی د آئین پاکستان په مطابق هر کله چې حکومت ختم شي په درې میاشتو کې به په عوامي رایو سره نوې حکومت انتخابيږي. نو کله انتخابي حلقو د پاره عامه ټاکنې به هم ځنډيږي نو دا به څه غیز ولري. د خیبر پختونخوا د صوبایي سملینه د پارلماني چارو خبريال شاهد حمید دغه پختنه داسې جواب کړه.
نوې حلقه بندیانو مطلب دا چې سلور نیمې میاشتې دسمبر پورې خدا کار به اله پوره کیږي. نو هغه نه پس چرې دا الیکشن پروسس شروع کیږي. نو مطلب دا چې دسمبر جنوري چې کوم دی ډېر علاقې داسې چلتا وره شوي نو البته الیکشن کنډکټ کول ګراني پاسیبل نه. چیرې الیکشن بل کال مارچ اپریل کې کیږي دوه صوبو کې یو نوی اسکیم یو نوی پروګرام شروع ونه شو او چې کوم جاري اسکیمونه د هم تاسو خبرې چې ټیکس خو هغه شانتې نه خو کیر کوي او نه چې کوم دی هغه شانتې د هغو نگرانی نو هغه په وجه د ترونو صوبو ډیر زیات نقصان وشو.
د سهیل احمد په خبره هر کله چې مرکزی کمیشن دفتر د سرشمیر د حساب د لاندې د حل قوانینو کولو او یا نه کولو اعلان وکړو، دوی ته به هم واضح شي چې څنګه وکړي. خود بیا زیات کړه د زړو حلق بندیانو دپاره د دوی انتظامات پوره هم دي او د انتخاباتو دپاره تیار هم. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال لوی تاسې غوږی د روانه غړی نمای برخه تر ورسېدو. تاسو ته د خبرونو لنډیز وایو، خو په دې نیم ساعت کې تاسو لپاره په بیلابیلو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمی کې د انټرنیټ د بندخ صورتحال باندې د ځای خلکو ستونزې اورېدې شي. دغه شان په پاکستان او په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو او د دې ګواښ د مخنیوي په اړه باندې هم تاسو لپاره یو رپورت لرو، تفصیلي رپورت دی. او په هغه کې تاسو دا ګواښ او بیا د دې ته د حکومتي خبرګون په اړه هم د چارواکو خبرې اورېدې شي. او د دې ترڅنګ منګه تاسو لپاره یو بل رپورت هم لرو چې په وزیرستان کې، په سویلي وزیرستان کې خلک اندېښمن دي. خو اوس د خبرونو لنډیز له نجیب امیر اورو.
ګونو افغانانو پرون په اسلام آباد کې د مظاهره پترس کې لنډیوالو غوښتل چې طالبان حکومت یې په رسمیت ونه پیژني. په مظاهره کې ډیری برخه د میرمنو او دوی د نېشنل پریس کلب مخې ته سره راټولې وي. مظاهره کوونکو د اگست 15 د تورې ورځې په توګه ولمانځله، ځکه چې دوه کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ړنګ او پر ځای طالبان واکمن شو. د پاکستان لړمحالي حکومت د پېټرولو بای لوړې کړې دي. د پاکستان د خزانه وزارت پرون د پېټرولیم مصنوعاتو د بایو د لوړېدو لایحه خبره کړې ده. د نوو بایو لمخې پېټرول ولس نیم روپۍ فی لیټر ګرانېدو سره سباندې 290 روپو ته رسیدلې. د ډیزل بای د لیټر په سر 40 روپۍ لوړه شوې او اوس یو لیټر ډیزل سره د پاسه 293 روپو ته پورته شوې. د خیبر ضلع پولیس چارواکي وایي د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی یو سرتیری په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د خیبر ضلع د پولیسو ویان ظهیر افریدی پرون مشال ډیو ته ویل چې د انعام الله په نوم دغه سرتیری د ملک دین خیلو په کوی بازار کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په ډزو ژوبل شو چې بیا رخصتۍ روغتون کې سا ورکړه. د هالیوډ فلمونو وتل استوري او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرې په خوانه ځانګړي استازي انجلینا جولی د متیولا او ایسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ویسا په افغانستان کې تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر دی چې د مهاله طالبانو سره باندې دی. امریکا وایي که روسیا له شمالي کوریا سره د وسلو تړون کوي نو دا به د ملګرو ملتونو د قراردادونو څخه سرغړه ونوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرون وویل چې د شمالي کوریا او روسیې ترمنځ هر ډول امنیتي همکاري او د وسلو معامله به په څرګند ډول د ملګرو ملتونو د امنیتي کونسل له قرارداده سرغړه ونوي.
دا خبرونو لنډیز مو له نجیب امیر اوري. تاسو په هم د نور رپورټونو په لور راګرځوم. له هیواد بهره د افغان خبريالانو فیډریشن وای په تیر دوه کلونو کې د رسنیو د کارکونکو او خبريالانو په وړاندې د طالبانو له تاوتریخوالي ډک چلند د دې سبب شوی چې له کابل زیات ژورنالیستان له افغانستان وځي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
په تبعید کې د افغان خبريالانو فیډریشن وای په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د لومړی دورې تر پرزيد وروسته په افغانستان کې ډول ډول رسنیو د پام وړ وده وکړه، چې همدا د تیر جمهوري نظام تر ټولو لوی لاسته راوړنه وه. د دې فدراسیون د هغه تحقیقي راپور لمخې چې پرون سه شنبه خپور شو، د دې لاسته راوړنه عمر لاند وو او د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې پر 15 په افغانستان د طالبانو د ورکې لپاره ټینګول وروسته په کابل او ولایتونو کې زیاتې رسنۍ وتړل شوې. خبریالانو د رسنیو کارکوونکو دندې له لاسه ورکړې یا هم جلاوطن شول، چې دې کار د رسنیو د ټولنې پر فعالیت ناوړه اغېزې وکړي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون ویان حشمت الله وجدانی پرون ماخام په دې اړه ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
په دوه کالو کې تقریبا 50% تلویزیونونه، 80% رادیوګانې، 80% خبری آژانسونه او دې ترڅنګ 80% هغه رسنۍ چې په آنلاین ډول په افغانستان کې خپل فعالیتونه ترسره کول د خپل فعالیتونه دوی متوقف کړی دي. او دې ترڅنګ په د 13 اونۍ کې تقریبا تر لسو پوری نور هم جورنالستان د طالبانو لخوا په مختلفو ډول باندې دوی ونیولل سو او اوس پورې د طالبانو په زندان کې پراته دي.
د خغل وجدانی په خبره د 2020 میلادي کال تر اگست میاشتې پورې په افغانستان کې د چاپی رسنیو شمیر 950 تر رسیده چې له ډلې 40 رسنۍ فعال دي او 15 غیر فعال دي. په افغانستان کې د 650 خبري اژانسونو له ډلې یوازې 10 فعالیت لري. دې بنسټ معلومات ښیي چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو او داعش په بیلابیلو حملو کې 1500 خبریالان وژل شوي او یوازې 40 تنه په وروستیو 2 کلونو کې قرباني شوي دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو فدراسیون د راپور له مخې د 2020 کال د اگست میاشتې تر نیمایي پورې د افغانستان په بیلابیلو رسنیو کې 1,365 ښځینه او نارینه کارکوونکو کار کاوه، چې له دې ډلې 1,346 خبریالانو، په دوی کې 2,138 ښځې وي او 15,618 تنه نارینه وو. د دې ترڅنګ 4,113 تنه د رسنیو کارکوونکي وو. د دې فدراسیون په خبره دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو رسنیو کې شاوخوا 2000 کسان د خبریالانو په توګه کار کوي چې یوازې 15 سلنه یې ښځې دي. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون د راپور له مخې نن سبا د طالبانو په زندانونو کې لږ تر لږه 44 خبریالان او د یوې راډیو د امتیاز خاوند بندیان دي چې د برخلیک په باب دقیق اطلاعات نشته. پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو 2 کاله پوره شول او په دې موده کې پر رسنیو او د هغوی پر کارکوونکو ډول ډول محدودیتونه لګول شوي دي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لري تاسو خوږی د هالیوډ د سینما وتل ستوري او د کډوال په چارو کې د ملګرو ملتونو په خوانی ځنګړی استاذي انجلینا جولی د متی الله ویسا د خوشی کول غوښتنه کړې. هغه ویلي چې د متی الله په سیر کسان باید په زندان کې نوي. مېرمن جولی چې د بشری حقوقو د کډوالو پناه غوښتونکو او نورو ادارو د ملاتړ لپاره د نړۍ په سطح فعالیت کوي تازه سرګندونه په یو لیک کې کړې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
د هالیوډ سینما وتلې ستوري انجلینا جولی د تعلیم فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویساته په یو لیکلي لیک کې داغه د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. په داغه لیک کې چې یو کاپي پرون سه شنبه د اگست په 15مه ازادي راډیو ته هم رسیدلې، مېرمن جولی لیکلي:
له ټولو هغه کسانو سره یو ځای چې ستاسو د خلاصون او د نجونو لپاره د زده کړې په اړه د ټولو بندیزونو لرې کولو غوښتنه کوي، خپل آواز پورته کوم ترڅو تاسو بیرته د دې جوګه شئ چې خپل مهم کار ته دوام ورکړئ.
انجلینا جولی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د همکاري په توګه هم فعالیت کړی ویلي:
تاسو په تیر ته د یوې داسې ورځې خوب وینم چې د افغانستان هر ماشوم وکولی شي کونسی او پانتون تلار شی او په یو سوله ایز افغانستان کې په آزاد توګه ونډه واخلي.
میرمن جولی په 2001 میلادي کال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری په چوکاټ کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2012 میلادي کال کې د دې سازمان ځانګړی استازي شو، خو د 2022 میلادي کال د دسمبر په نیمایي کې له دې مقام څخه استعفا وکړه. هغه ویلي وو غواړي پر روانو کلونو کې د پناه غوښتونکو او نورو بیزایسو د ملاتړ د غراز د بشري حقوقو د ودی لپاره خپل هڅو ته په مستقل ډول دوام ورکړي. انجلینا جولی د متی الله ویسا په نوم لیکل سی بلیکي ویلي:
د افغانستان په زندانونو کې خونکي خبريالان او د بشري حقوقو مدافعین ځین نه لري. تاسو د مدني حقوقو ټول هغه فعالان چې پرته له کوم تور په زندان کې ساتل شوی یاست، ځین مو تاسو په خپل پټوله نه کیدای چې تاسو د افغانانو لپاره ډیر ښه کار کوي.
د زده کړو فعال د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا د مارچ میاشتې پر 28مه کابل کې ونیول سو. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد او مرستیالی بلال کریمی د متی الله ویسا د خوش کېدو په اړه د ازادي رادیو پښتني ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت په خوا ویلي و چې متی الله ویسا د خپل سرو او مشکوکو فعالیتونو لامل نیول سوی دی. د ویسا همکاران او کورنۍ بیاوایي هغه هیڅ ډول سیاسي او خپل سری فعالیتونه نه درلودل او یوازې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه. دوه کاله مخکې طالبانو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونو ته تشپږم ټولګۍ پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. دغه راز یې نجونې او ښځې د پوهنتون له زده کړو هم منع کړي دي. تر دې مخکې نور بنسټونو او د نړۍ مهمو شخصیتونو هم د متی الله ویسا د خوشی کېدو غوښتنه کړې، خو طالبانو دو غوښتنو ته پام نه دی کړی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لوزه تاسو غوږی د کوزه سویلی بودرستان خلک اندېښنه ښکاره کوي چې د هغوی په غرونو کې د چلغوزو ونې او همدارنګ نورې حاصل ورکوونکي قیمتي ونې په بدري غډول وهل کیږي. ازلی خلق له حکومت غوښتنه کوي چې د دې کار مخه دی ونیسي. خلک وایي چې یو میوادار ونه ولاړوي هر کال د لکونو روپو حاصل ورکوي، خو ځینې خلک یې وهي او په سو زره روپو د سون مواد یا خاشاک په توګه خرڅوي. دا سیمه مشران له خپل غاړي د ځنګلونو په واهلو باندې سوم لګولې دي. دوی وایي ک چا دا کار وکړ 15 لک روپۍ بطری د جرمی په توګه اخستل کی. بل پلو د سیمه د ځنګلاتو د محکمې یو چارواکي مشال لوی توبل ک ورته معلومات ورکړل شو کوم کس ونی وخی نو دغه پر ضد په قانوني کاروایی کوي. نور تفصیل اشتاک مسید را کوي.
سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کی د پاکستان حکومتی چارواکیو نا غوښتنه کوي چې په سیمه کې د زنغوزی ونو کټای مخنیوي د پوره د ګامونه پورته کی. ضلع خیل قوم د زنغوزو ځنګل ژغورنې د پوره سره پریکړه کړې ده. په دغه برعکس د یو مشر ملک سردار علي خبرې وروي. ضلع خیل
دا میز متفقه فیصله کړې ده چې ز آئنده د پوره په غره کې یو قسم ونه نکټ
مشر عمران مخلص ویائی چه دے پاکستان حکومتی چارواکیو تا پچار دو چه دے جنگلو جغورن دے پورا دا سے گامونا پورتا کی چه دے سیمے خلق پل جنگل وحالو بنے مجبور نوی
مجبور نش.
دی پښتون ژغورنې غورزنګ تحصیل برمل مشر کامران وزیر ویایي چې د افغانستان سرحد سره د پاکستانی پوز ازغن تور په واجه د مقامي خلکې زنغوزی ځنګل یې سور کړی شوی دی. مشال ریڈیو سویلی وزیرستان لوور ضلع اسی دن کے زنغوزو جنگل ژغورنې غوښتنه د ضلع جنگل محکمه مشر وحدت ذیشان مخې تکشیش وا غوی په ځواب کې وویل.
چرغوزی بوٹی کٹ کی داغی دا پارا خپل یو زبون دا سی سی ورده ویلی کی کی جرمانہ سرکاری خزانے کی دل آغا کلو دیو منی پسر مائے پڑھوارے پلے حال بائے میں مجھے جرمانہ آغا کلو چاچے کٹائی کری مون تے نمرا کے مون گو بس اخبر سٹافو لی گو سمرا سی افتی درگی کا کل ڈاریک پلے چکم دیوان بس پارت دا جرمانہ آغا کلو.
دی سویلی وزرستان لوور ضلع اسی دن کے دے پاکستان حکومتی چارواکیوں نے دا وشتنا ہم وکڑا چے دے سی میں جنگلو ژغورنے دے پورا دا ضرب گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال ترنا لاندے
پنځوس کال کې نه دی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته وي او سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیسم زمان سا غم نیسا
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازا دا دی سمر دا فوج مشر دا سمر دا پاکستان بلو مشر دا ترون والا خلق دن تی پور تا کڑی وی کلاشن کو زناڑے سا چولین دغا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چی کم آمن زمینگاو آخا واپس
دا بحث دا هری چهارشنبه پر از دا مازیګر په څلور نیمی او دا زیارت پر ورځ دا سهار پر لس نیمې بجې اوریدای سی.
مشال لوت تاسو هغه وګین د کورمی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې هغوی ته د چټک انټرنیټ سہولت ورکړي. یو شمیر ځای اوسیدونکو مشال لوت ویل چې حکومت پر لاتیر سو ورځو نه یو وار بیا چټک انټرنیټ بند کړي چې ورسره هغوی په ستونزو کې ګیر پاتې دي. خلک وایي د تعلیم، روزګار او ټولنیزو اړیکو لپاره انټرنیټ ته سخت اړتیا لري. یو ځای چارواکي مشال لوت ویلي د سیمې د امنیت د برقرار ساتلو لپاره دا ګام په موقتی توګه اوچت کړي او ډیر ژر به انټرنیټ بیرته بحال شي. تفصیل تاریخ اور زیرا کړو
د کورمی اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې زرته زره د 3G او 4G انټرنیټ سہولت دی بیرته بحال کړی شي. د سدې زید حسین اورکزی مشال لوډیو ته د نهې پرز ویلي نن سبا انټرنیټ د هر انسان ضرورت دی خو دوی له دغه محرومه ساتل کیږي چې له وجې خلک وروسته پاتې شول.
نن سبا د انټرنیټ زمانہ دی، اغا هر چی شي دوپاره دی، کاغا تعلیم دی، کا صحت دی، کا کیل دی، کا چیشه دی، اغا اټول درمدار اغا انټرنیټ نه دی او آنلاین کلاسونه دی وډکو ولا داز زیکیږي طلبا ولا نور اټول کاروبار انټرنیټ سره دی. دنیا نه سړی خبر شي اغا انټرنیټ سره تعلق لري.
په کورما کې پر یو لسمه غس یو زل بیا پر موبایل انټرنیټ هله بندیز ولګیدلو چې پر ټولنیزو رسنیو د مذهبي شخصیتونو په شان کې د ګستاخی ویډیوګانې خبرې شولې. د پړچنار میر افضل خان توري د نهې پرز مشال لوډیو ته ویلي حکومت پر زیاده دی چې مذهبي منافرت او سختدریزي خوریدلو مخه نستلو په خاطر پر خلکو انټرنیټ بند کړي هغه کسان دیونی سي څوک چې په دغه نه وړه کار کې بوخته.
20 کسانو دوپاره 8 لک کسانو باندې ته انټرنیټ څنګه بندوي ته کوم قانون په کوم آئین او په تحت ته بنیادی حقوق دی و قوم دی و عوام معطل کړي د خو کې دای نشي چې ته خپل قوم ته یو مطلب دوره غټ نقصان ورسوي. دا مو مطالبه کوو پر زوره چې حکومت د خپل عوام باندې رحم وکړي.
کڅو هم تر دې وړاندې په سیمه کې شسونی مشران پر دغه متفق شي ول چې پر ټولنیزو رسنیو د کرکټ ډک مواد ل خبرولو بخپل فرقې بس ساتي خدا سونه شول. د پړچنار حاجی رؤف حسین پر پزلسم اگست مشال لوډیو ته ویلي دا یو د منظم سازش لاندې کیږي چې مقصد یې د علاقې امن خرابول دي. پکار د چمخېون استل شي
نزیات ازمه د حکومت جوړی کی چاغه د پکوت صبر کوم قانون پښوي دي هغه هغه د استعمال کی کوم خلک چې دي کی ملوث دي لسونه ککړ دي پکور خلاف پر پورا کروي وشي نو امید ده ان شاء الله دینه به دا شای نفرتونه د کوم د خلیج دي اهل تسلون او تشیع منځ د بکام شي کني شي ورس پرې به دا ځتیږي او دا زه ډیرې کوم خدای نه خوښ ده د جنگ تر تلون شي.
بلخوا په دغړه د برکور می مرسیال کمشنر حفیظ الله مشال لډیو ته ویل
امن امان تاسو خطر پیښ نشي لري د وژنې لګ سوشل میډیا د مس یوز باندې د کنټرول لپاره دا فیصله کړی ده دا ریکوست کړی ده دا قبول شوی ده 4G 3G بند او ان شاء الله چې دا اندیښنې دا دغه څنګه ختم شي او گرفتاری نه شي نو دا 4G 3G بند خلاص کې ان شاء الله.
په کورما کې د شپږم ځل دی چې حکومت د سیمې عام ولسته 3G او 4G انټرنیټ سہولت په ورکولو بندیز لګولې دي. تر دې مخکې په سیمه کې پروام جولای 6 ډالو ترمن جنگونه تر شروع کې دوه پس تر درې ونیو یاد سہولت معطل کړی شوی وو. په 2018 کال کې په عمومي توګه د بدامنی ځنې پیښې تر رامنځته کېدلو پس حکومت د سیمې انټرنیټ 15 کاله بند ساتلی وو چې هغه بندیز وروسته پر عدالتي حکم اوچت شوی وو. طارق اورکزی مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال لیدل تاسو غواړئ په پاکستان کې روستیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالي ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړي او خپل بریدونو ته دوام ورکړي دي. په افغانستان کې طالبانو په واک کې تر راتلو وروسته د غډلې هلته هم د یو شمېر بریدونو ذمہواري منلې دي، خو په دې روستو کې هلته تر ډېره حده ځپل شوې ده. دا چې اسلامي دولت او وسلواله ډله سب وخت په وجود کې راغله او دغه ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناک ده، احمد شاه اعظمی په دې رپورټ کې سیډي.
اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډېره حده کمزوري شوې ده، خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کول توان له لاسه نه دی ورکړي او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 30 هغې بری ذمواري ومنله چې پکې 35 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغې ډلې د هغه ځانمرګ برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پاڼې لري او پکې یې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی و چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبريال او څېړونکي ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
مستوں کی کم کی ہو سل نظر فرق بڑھو اور جس طرح سر وڑا وڑا ملیم گئی کرسچنوں مانے پسکانوں مانے پہور خار کی نو دا اسم وہ سم سٹس تھے اور الیکشن نزدے رہے اور دیو کم اس کم جی ہوئی مانے ملو کڑا کم کیا ہوئی جی دا مانگو ڈیموکریسی کم جمہوریت پسند گوتنوں یا وہ ٹارگٹ کو نو پدی الیکشن پر کنٹس کی اندار تیر جزیت سیویر دے.
اسلامي دولت وسلواله ډله کې یو خوا انتخابات او جمهوریت بهیر د خلافت پاره د خپل نظری خلاف عمل غني، نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړکا کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلی له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جماعت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمیر بریدونه کړي او هغه یې وژلې دي، چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمیر 13 یاد کړی وو. ضیاء الرحمن وايي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی څخه بیل سوی یو لوی ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوی چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري، بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنداپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پختونخوا د پولیسو د ترګری مخنیوي څنګه د ترګری په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغه سمو د وړاندې په پیښور کې د مذهبي لګکې په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړ ډلانی ولې وا اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګری مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوا وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولې دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړ چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائده، تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان او رگزید د دې څنګه مشر وټاکل سو، خو څه باندې یو کال ورسته د 2016 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووجل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزې اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عیش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل سول او یو شمېر تسلیم سول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اگست پر 15مه د طالبانو لا واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسی وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلې دي. یادی وسلوالی ډلې د 2020 کال د مارچ پر 9مه د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او ورستی بریدونه له بهر وارد سو وسلوالو کړی دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13مه په خبرسوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبانو حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لویدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څو وخت لپاره خاموش شي او بیا دا خاموشي په دې معنا نه وي چې دوی له منځه ولاړو. دوی د نورو بریدونو تابعیا کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره ټکر کوي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې داسې خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوي د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالي ډلې د نور لخوا کاری دلای سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواو نه زیاتیږي، اگر وډی رامنځته کیږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابیږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې دغه خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل سو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1980 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړ کړې و، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوي په 2004 کال کې جوړ کړ. د 2016 کال د جون پر 8مه د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوي تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته چې وروسته د همغه کال د اکتوبر پر 15مه په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلاميه فی العراق و شام واړوله چې لنډیز داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپل پلازمینه اعلان کړه. داعش د همغه کال د جون پر 9مه د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفہ یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 16مه د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د وی چاپی پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د اکتوبر پر 13مه د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمی القریشی خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغه ډلې ابوالحسن الهاشمی القریشی خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 13مه په بیان کې ویل چې القریشی د آزاد سوریه یا شام پوز په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژل دي. اسلامی دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوی مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامی دولت یادایش وسلوالی ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر 3 پر ټلګرام په یو بیان کې ویل چې په شام کې له وسلوالی ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نښتو کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وژل شوی دی. ویاند اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامی دولت وسلوالی ډلې نوی مشر وي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس